پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شي چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه ژر تر ژره اعلان شي. کمیسیون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په جوزجان او بغلان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وغوښتېده. د کاناډا یوې محکمې جوشا بویل ته چې مخکې په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و د خپلې میرمنې سره د زور زیاتي له تورونو برات ورکړ، او د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هېواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په جوشان کې پولیس وایي تیر شپه په یو هوایي برید کې یولس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. د جوشان د امنیې قمندان عبدالواحد وجدان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تیر شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له بار وړونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا دا هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لویې لارې په اوږدو کې د خانقا ولسوالۍ په شامرزا سیمه کې شوی. د نوموړي په وینا د دوی معلومات ښیي چې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا پروان د امنیه کمانډانۍ لخوا ویل شوی چې د ملي امنیت د ځواکونو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ نښته کې یو امنیتي سرتیری او یو وسلوال وشل شوی. دا پروان د امنیه کمانډانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پرون ماښام د باګرام ولسوالۍ د قلعه نصرو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه ګزمه د ناڅرګنده وسلوالو له برید سره مخ شوه چې پکې یو امنیتي سرتیری او له وسلوالو یو تن وشل شوی. دا خغلی ولیزاده په وینا له پیښې وروسته پولیسو په هغه سیمه کې عملیات پیل کړل او دوه وسلوالی چې هویت یې نه دی څرګند نیول شوي او عملیات دوام لري. د باګرام ولسوالۍ قلعه نصرو سیمه د پروان یوه نامنه سیمه بلل کېږي چې پکې غیر مسؤوله وسلوال او ترهګري ډلې فعالیتونه کوي. د ملي اردو چارواکي وایي تیره شپه د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. دا خبره 2012 په امیر قلي اردو رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې کړي. په دې پیغام کې ویل شوي پر طالب وسلوالو دا ماینونه داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره یې انتقالول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هېواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی. د پېښور سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سیټ د ډسمبر په 12 نیټه پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف چې له 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې د پاکستان ولسمشر و د ستر خیانت په جرم د اعدام حکم وکړ. ګمان نه کېږي چې دا پرېکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې اوسېږي. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد تفصیلي پرېکړې شپږ شپیتم پاراګراف خی چې سیټ د محاکمو مشري نشي کولای.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړی ده. د هغې شپږ شپیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوي د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فروغ نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې درې کسیز ځانګړې محکمې پرون له هېواد سره د خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خپره کړه. تر دې مخکې د ډسمبر په 12 محکمې لنډه فیصله کړې وه چې مشرف پاوز او حکومت ورباندې انتقادونه کړي وو. وقار احمد سیټ د 2013 کال جون راهیسې د پېښور سترې محکمې مشر قاضي دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې ویلي په مسکو کې د دې ادارې پر کارکوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه پرون داسې مهال وشوه چې نن یعنی د ډسمبر 20 روسیه د امنیتي خدماتو ورځ لمانځي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د دې ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قوله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملن کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولادیمیر یلچینکو په امریکا کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی زی و. 60 کلن یلچینکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخواني سفیر والری چارلی ځای ونیسي. دا و خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر اشرف غنی په مشه انتخاباتي ډلې نن د انتخاباتو له خپلوا کمیسون څخه وغوښتل چې د ولسمشر د ټاکنو نتیجې اعلان کړي.
یو من غوښته چې زمون سرتیری هغه خپل ټول ورته راټول په دغه وخت کې انفجار کړي.
دا د هلمند والی څرګندونه دي. د وویل سربیره پر دې چې سخت جګړې نشته خو د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په خوست پکتیکا او پکتیا کې د پاکستاني روپیو پر ځای راکړه ورکړه په ډیرو ځایونو کې په افغاني شوې ده، خو ځینې ستونزې نه دي حل شوي.
موږ دغه شلګونو لسګونې پنځګون ی پنځوسی سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څوارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کړي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ د تلې د 16 نیټې د دې ټاکنو نتیجه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د اعتراضونو له امله ځنډیدلې ده. نن د ولسمشر اشرف غنی مرستیال سربر دانش د انتخاباتو له خپلوا کمیسون څخه وغوښتل چې نورې د نتیجې نه ځنډوي. اکرام الله اکرام له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. نور تفصیل له دوی اخلو.
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د همر سیال سرور دانش چې د ثبات او پالنې د ټیم مهم غړی دی، د نن په یو غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. سرور دانش دغه شان ویل چې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه چې په دغه پروسې ته لومړی سره ژمن نه دي، د خلکو رائے او دغه ټوله پروسې یې عمل کړی ده. بلخوا د عبدالله عبدالله مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د هغه وویشتو ولایتونو د رایو د دریم ځل لپاره د شمیرنې غوښتنه کوي. په خپل دغه دریز باندې لاهم ټینګار کوي. د دغه ټیم یو غړی فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د سیاشن اسناد او شواهد موندلي چې د رایو د دغه وویشتو ولایتونو د رایو د دوهم ځل په شمیرنه او څېړنه کې چې پراخه تقلب شوی دی، او که د دوی غوښتنه کمیسون ونه مني نو دوی به دغه اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسون ته وسپاري. خاقلی فضل احمد مانوی وایي
کمیسیون انتخابات تا هیچ خواسته ما رو نپذیرفته، متاسفانه یک جانبه عمل میکنه، ولی به هر حال ما ادعای ما به جایش باقی است. خواست خود دنبال میکنیم. کمیسیون انتخابات این کار رو نکرد، کمیسیون شکایتی را دنبال میکنیم و به یقین که رسوایی های کمیسیون انتخابات در مرحله شکایات روشن میشه. ما امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات که مسئولیتش است، هنوز هم فرصتی که داره این خواست مشروع ما است بپذیره.
خو شیبر صاحب، د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره چې مونږ وغږیدو، دوی وایي چې د ټولو 4 ولایتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش بهیر چي دی هغه بشپړ شوی دی، او دوی د پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزې او خنډ نشته. د دوی چمتووالی لري چې راتلونکو نه په پایل کې دغه پایل چې د اعلان کی د دغه کمیسون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ډلې د ورستۍ غوښتنې په اړه باندې وویل چې د دغه وویشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه چې د کورنۍ او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځلې شمیرنې په اړه باندې هیڅ ډول تصمیم نشته دی او دوی به دغه رایې د دریم ځل لپاره ونه شمیري. ښاغلی مل وویل
اما برخی از گروه های سیاسی و یا تیم های انتخاباتی که براستی از آغاز هم چندان باوری به انتخابات نداشتن کوشش کردند که بر سر راه این انتخابات چالش ایجاد کنند. فکر میکنم بیشتر از دو ماه است که هم کمیسیون ها و هم آرای مردم شما مردم به یک شکلی به گروگان گرفته شده.
شیبر صاحب د دې ترڅنګ
بل او بخش اکرام صاحب دا د سرور دانش څرګندونې نوي فکر کوم تخنیکی تیروتنه
بله تخنیکی تیروتنه و د سرور دانش څرګندونې وی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسولینو خبرې مونږ سره شته خو دا غي نوړاندې چې د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتنه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړي د بل هغه مسله ده چې دغه پروسه یو سنه سره جنجالي کړي د دوی د 300,000 نور رایو د باطلېدو او په دغه د تفتیش د بیا پایل غوښتنه کوي. دا هغه رایو دي چې ځینې یې له وخت نه وړاندې چول شوي دي استعمال شوي دي او ځینې هم له وخت نه وروسته استعمال شوي دي او ځینې هم د بایومټریک کې نه دي ثبت شوی. که څومره انتخابات خپلواک کمیسون دا مني چې دغه رائے چې دی د طرز عمل سره برابر نه دي خو دوی وایي چې معتبر دي ځکه چې لنور ټولو شرایط سره دوی دغه دي دا برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د دین وړاندې هم ویلي چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل شینو دوی به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ونه مني. خو د انتخاباتو د لومړنۍ پایلې
بله فکر کوم دا تخنیکی ستونزې لامله. بله او بخش اکرام صاحب ستاسو اواز قطع شو نصر اورو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو او د ولسمشر اشرف غني د مرستيال د څرګندونو او همدارز د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې د یو بیان د څرګندونو په استناد تاسو معلومات ترکول چې کوم معلومات موږ تاسو ته ترلاسه کړی دي. د هغو معلوماتو لمخې داسې ښکاري چې شای راتلونکو اونۍ په پیل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ابتدایي نتیجه اعلان کړي. مخکې د شاغلي مل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو بیان څرګندونې موږ خبرې نه کړي. دا څرګندونې سره ورو
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداشت کې نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په وویشت ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه زو چې بیا باشماري وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویاند و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې تر 12:30 وروسته زما رایه زما حق پروګرام لرو. په هغه کې هم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو تر بیا شمیرنې وروسته پر احتمالي کړکېچ بحث شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هر اونۍ شاوخوا لستنه افغان سرتیری او پولیس په هلمند کې وشل کیږي. دا شمیره تر پخوا ډیره لوړه شوې ده. علت یې څه دی؟ الیاس دی له هلمند په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیبا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. هغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل شو او د یو خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط د یو استکامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د ماین د لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر شپږ سوه یوولس نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنې موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډا ورکړه سوې ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړې جو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیمز ما سره نه رسراش کمربند تللی اس خزی تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت دې دی چې څومره د ځمکه خزی جوړ کړی وي. هر خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تاکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې ځاڅو الهاتي هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو پنځه خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅې کوي چې د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه.
د پاکستان پوز او حکومت چې پوز ته نشته دی مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شوډل دی. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی او وسره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، د پاکستان د حکومت د هڅې په اړه نور جزئیات څه دی او حکومت په څه اساس تقاضي د پریکړې مخالفت کوي؟
بله، د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سټ نومیږي د لری کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کیږي چې دا پریکړه به عملی شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ شپیتم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سټ د محکمو مشري نشي کولی، یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څلیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې و چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لری کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه؟
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوز مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شو دلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوز ته ډیر نشتی بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلی دی؟
مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل، البته د دوسیه په اړه خبرې کړې وي. دا خبرې تر دې مخکې وي چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقوقو ډلې څه وایي؟
د بشری حقونو ډلې خصوصا د بشری حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او دی ویلي دي چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي. همدارس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مخکې ویلي و چې په اوسني حکومت کې د پوز پلویان ډیر دي او باور یې نه کیږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي. یعنی مسلم لیگ هم د دې پریکړې هرکلی کوي.
مننه. د افغانستان په جنوبی ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې د پاکستاني روپیو پر چلند کلک بندیزونه لګول شوی. ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي څو په سوداګریزو معاملو کې افغاني وکاروي، خو خلک له حکومت یو لړغښتنه لري. احسان آریان لګردیز راپور لري.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلند له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه د برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تېر وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا ډېر سلنه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په څوارلس ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي کچېرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم چې پرنټ کړي دي دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې، نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزه سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کدارې چې دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوی تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
ته بازار ته د کوچنیو نوټونو د ارزه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم د چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفقولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي.
ستاسو له پیغامونو
نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولګې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږو، خپل همت به کوو، دومره به د لږ نمرو انشاءالله په خپل وطن کې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نمرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا وکړم چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کې وو او 15,000 یوزونه اوس د خلکو په لاس بانکونو کې تاته پیسې تحویل کړي دي، اوس ګورې د فرنایو چې ګرځي ورته په ملک د هغه خلکو یو هغه موکه چې تاسو په بانک پیسې ته یې کلی 15 کاله وسو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلو کالو ته د پیسې داخل کړي دوه خارګوټي د ځنګلم دي. په ورته کې وزارت مهاجرین ته د هغه 15,000 نمبرو پښتنه وکړه راشه نن راځه د ملیونو مسلمان هم ساتو د لاسه دي. خو هغه نو مخکې دا پیغامونه ډېر پرې شو بیا پرې خو دا زموږ قانوني حق دی، بیا هم پښتنه کوو، بیا هم کوو. موږ د چا چندې خورو منډ د ګرو د څوک چندې راکړي. موږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، موږ د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام
جواب
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. په لومړي پړاو کې پاکستان بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د 191 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د دې په ځواب کې سریلانکا تر اوسه پورې 120 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي او اوس د ډوډۍ د وقفې وخت دی او دمه ده او تر دې وروسته به بیا سریلانکا خپلې لوبې ته ادامه ورکوي. دا لوبه د دې له خطر اهمیت لري چې وروسته له 100 کلونو یو ټیم په پاکستان کې ټیسټ میچ کوي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کنه دی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.